په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو د چارو وزارت وایي وروستیو سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لار دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه او وویل چې کارکوونکي هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوی وکړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو سیلابونو کې د نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 140 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 150 نور ټپیان دي. خو د دې ویره شته چې ښایي د مرژوبلو شمېر تر دې زیات وي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په نور روغتون کې بهرني متخصصین د سترګو 1500 وړیا عملیاتونه ترسره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوشنبه او سه شنبه ورځ ده مونږ به ان شاء الله ستنام کیږي او د ناروغانو لپاره به ان شاء الله د عملیاتونو ورځ ټاکل کیږي. کوم ناروغان چې په مغه وخت باندې عملیات آماده وي ان شاء الله عملیاتونه به تر سره کیږي.
تر دې مخکې د سترګو د عملیاتو لپاره اکثره ناروغان بهر ته تلل او سلګونه ډالر به لګېدل. د امریکا په کنټاکي ایالت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر شپږشتو ته پورته شوی دی. د کنټاکي والی اندی امبشر پرون په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې ممکن مرجوب لو شمیر له دې زیات شي. د دې ایالت په ختیځو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه جاری شوي چې پکې په مرجوب لو سربیره دی والی په خبره سلګونه میلیون ډالر تاوان هم اوخته دی. لا هم د ژغورنې ټیمونه د ورکو شو خلکو په لټه کې دي. د اروپایي جام لپاره د خزینه او د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-2 په مقابل کې ماته ورکړه او دغه جام خپل کړ. د دغه لوبې لپاره چې د انګلستان په ویمبلی استادیوم کې ترسره شو دومره نندار چان ورغلی و چې له دې مخکې دغه جام لپاره نو راټول شوی. انګلستان په دې بریا سره چې په ویمبلی استادیوم کې د لواتیا زره زیاتو مینوالو په مخ کې خپل کړ په یو نړیوال جام یا یورو جام کې د ډاډول لیوی بریا لپاره 55 کلن انتظار پای ته ورسو. او د شپږیز کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ کې به د بوس ساتونکو او کابل بازانو ټیمونو ترمنځ لوبه وشي او دویمه لوبه کې ماسپخین د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونه یو بل سره سیالي کوي. شپږیز د افغانستان شل اوریزې تجارتي کرکټ سیالۍ دي چې اته لوبډلې پکې لوبیږي. که څه هم تېره اونۍ د کابل په کرکټ سټډیوم کې چاودنې ځینو خلکو ته مرژوبله واړوله خو له دې سره سره ګڼ خلک لا هم د لوبو لیدو ته ورځي.
د هغه پیښې نه وروسته ما هم نن دا تصمیم ونیو سره ډېر مصیبتونه چې پوهنتون کې امتحان هم لرم زه راغلم تر څو خپل لوبغاړي نږدې څخه وګورم الله یې تشویق کړم. دا یعنې د هغو خلکو په مخ باندې یوه درنده څپېړه ده چې غواړي له موږ څخه دا خوشحالي واخلي.
د لوبو ته له هند او زیمبابوې دوه نړیوال مبصرین هم ورغلي او وایي هوډ لري د لوبو تر پایه په کابل کې پاتې شي. ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فروری کې طالبان د نړیوال ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقوقو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظر نه واوري. د طالبانو او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وروسته یو نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر وایي د وړو کاروبارونو او په سیمه ییز کچه د ښځو او نارینهو له کاروبار په ملاتړ سره غواړي د افغانستان اقتصادي وضعیت وده وکړي.
UNDP has been working.
UNDP خپل هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي.
د غزنی د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي وروسته سیلابونو ورته ډیر زیانونه اړولې دي.
باندې توارونه د بیخي ډیر د لکرشتینه او غنمو خلکو غنمو له نه ښه تر اوسه پورې وګونه نه کړې دي.
د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي درسي ساعت یو نوې خبرونه درته خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظرونه واوري. آیان مکری با چه روانونه د شر ظفر په توګه دند پات رسیدي دغه نوې څرګندونه داسې محل کوي چې وخت د طالبانو د رسیدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نور بل سفیر لستون اگزی وورو
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریز او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشیني ښودلې. شارج دفیر آیان مکری چې له تیر اګست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې، همدارس د اکشن بې ناوخته څو پرله پسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولې دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي، هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښودلې. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر آیان مکری ویلي هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له تېر اګست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکری ویلي ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او پراتلو به د افغانستان لپاره د امریکا همکاري او ژمنې ټکنۍ نشي، بلکې دغه په خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. ښاغلي مکری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعدې او داعش د خراسان څنګه په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د له منځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نه شي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او آخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سرحدي سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي بریدونو هدف هم ګرځېدلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي. یکشنبه یعنی پرون تر ناوخته د نیمروز په کنګولس والي کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه وه چې پکې ویل کېږي یو طالب ساتونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. دواړو لورو یو بل تورن کړي دي چې جګړې ته لمن وهلې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
درگیری طالب با ایران سر مرز درویشو
لسیمی د څو ساعتونو لپاره د جګړې د دوام راپورونه راغلل. کانګولس والی له ایران سره په پوله پراته ده چې په درویشک سیمه کې طالب او ایرانی پوله ساتي. د راپورونو په اساس د ماښام تر 2 بجو په جنگ بوخت وو. طالبانو سیمې ته تازه دمی او اضافي ځواکونه واستول. د جګړې له کرښې څو ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې لاس په لاس شوې. په یوې کې طالب پوله ساتي ښیي چې په ایراني لوري بریدونه کوي، په بله کې هم د راکټونو د لګیدو شیبې ښکاري. د جګړې له کرښې یو سیمهییز طالب قومندان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د جګړې د شدت یادونه وکړه. هغه وویل نوم یې باید خپور نه شي ځکه له رسنیو سره د غږېدو اجازه نه لري.
جنگ شروع دی، زورور جنگ شروع دی، کمزوری جنگ نه دی. بس مجاهدین د نیمروز هم راځي، د غرول د خاص هم روان دی، خاص روان دی، راځي داس سره خدای جن چې خدای به څوک کې اوس خو جنگ شروع دی. ایران هم دغه توپونه د جسي توپونه استعمالوي.
د یک شنبه ورځې جګړه کې یو طالب اسکر د ایرانی پولیساتو لخوا وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د نیمروز یوې امنیتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم د نه اخیستلو په شرط طالب اسکر ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو خبره تایید کړه. د نیمروز په کان کې جګړه کڅه ماخام ودرېدله، خو د سیمې خلک اندېښمن شول چې وضعیت څرنګلی دی. سعید د جګړې کرښې ته نږدې استوګن دی او ازادي راډیو ته یې هغه وخت پیغام رالېږلی و چې لا جګړه نه وه درېدلې. ایران ڈی سی توپونه کاروي، د طالبانو ځواکونه هم روان دي. وضعیت په دې سیمه کې ډېر خراب ده، یو سره جنگ روان دی. د هوان او 82 ملي متري توپونه غوونه راځي. ایران هم خپل پوله تړلې، تیخوا مسافر ولاړ دي او لاغې خو هم څوک نه راپرېږدي. عباس هم د کانګ ولسوالۍ اوسېدونکی دی او وایي طالبان باید احتیاط وکړي، کنه د سیمې خلک به ډېر زیان وویني. د توپونه او ټانک د ډزو غږونه راځي. د شپې لپاره به ښایي وضعیت لا پسې خطرناک شي. دا طالبان باید له خپل توان سره زور ووهي. ایران خو توپ او ټانک ډېر لري. څلور دانې ډرون یې چې راپورته کړل، هر څه به له خاورو سره برابر کړي. د طالبانو د سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد رسنیو ته ویلي، لومړی ډزې ایراني ځواکونو پیل کړي. اخوا د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین میر احمدي ویلي، د طالبانو ځواکونو په پارونکو اقداماتو لاس پورې کړ او په ځواب کې ایراني پوله ساتي لاس په کار شول. هغه طالب ځواکونه تورن کړي چې تر جګړې آن یوه ورځې مخکې پاراول کې اقدامات وکړل چې بالاخره دین ختې ته لار هواره کړه. میر احمدي ویلي، د ایراني ځواکونو لخوا جګړه کنټرول او درول شوې. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري. دا یو کال تر ټولو زیات کړکیچونه د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي، چې اکثري عوامل په کرنیزو ځمکو باندې لانجې، اوبه یا د خلکو قاچاق بلل کېږي. د ایران او طالبانو پوله ساتي ځواکونه په نیمروز کې داسې وخت سره په نښته اخته شوي چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ، که د ایران د حقابې ستونزه هواره نه شي، په ټولو همکاریو به منفي اغېز پرې باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د سهار ته بجې او دولس د خېکې دون کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر عبدالله الدلداري د خلیج د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ته ویلي چې اداره د افغانستان د اقتصادي بیارغونې لپاره کار کوي. هغه ویلي یو ان ډی پی د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهوو له کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان اقتصادي وضعیت د ودې په لټه کې دی. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د دفتر د استوګنې استازي عبدالله الدرداري خلیجی هیوادونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې له ستونزو او ننګونو سره سره دغه هیواد په نهیلي حالت کې نه دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اقتصادي بیرغونه هغه څه دي چې د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. نوموړي د غونډې برخولو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره غواړي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او په خبره یې د یادو هیوادونو خصوصي مرستو ته اړتیا لري.
UNDP خپلې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي. هغه هم د ټولنې د فعالیتونو د کچې د لوړولو، د کوچنیو کاروبارونو او د ښځو د سوداګریو نه په ملاتړ څو ډاډمن شو چې سیمه ییز جوړښت د اقتصادي بیارغونې لپاره اجازه ورکوي.
د یو ان ډی پی افغانستان څنګه د مشر د خبرې پرون په یو ویډیو پیغام کې د یاد ادارې پر ټویټر پاڼه خپور شو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په پیغام کې راغلی چې افغانستان د 2021 د کال د اگست له 15 راهیسې 200,000 دندې له لاسه ورکړي او افغانستان د 40% اقتصادي ځوړ شاهد دی. په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ وروسته اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره ویل سوي چې د اگست له 15 مخکې د دغه هیواد اقتصادي رکود او یا سله نه وو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې استازي عبدالله آل درداري په دې پیغام کې د خپلو خبرو په دوام ویلي چې تر 2013 میلادي کال پورې باید په افغانستان کې 12 میلیونه دندې پیدا سي، څو بیرته هغه اقتصادي حالت ته دا هیواد ورسول سي چې په 2015 میلادي کال کې وو. هغه وخت افغانستان د کال میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرسته ترلاسه کوله او د ګڼو خلکو یې په ملي او نړیوالو ادارو او مؤسسو کې کار کاوه.
موږ باور لرو چې په دریو کلونو کې به د یوې چټکې ستراتیژۍ پر اساس 2 میلیونه افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. موږ غواړو له تاسو سره په دې ستراتیژۍ کار وکړو. دا له ښکته نه مخ پورته ستراتیژي ده.
د دې تګلارې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکول سوي. د 2021 د کال د اگست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ. له هغه وخت راهیسې ګڼې بهرنۍ مرستې پر دې هیواد ودرېدې او د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني چې 1 میلیارد د امریکا متحده ایالاتونو او پاتې اروپا کې وه کنګل سوه. طالبانو د دې شتمنۍ کنګلتیا د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو لوی لامل وباله. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو حکومت لسګونه زره پخوانی کارکوونکي پر کور کښېنولي او پر ځای خپل کسان ګمارلی دي. له دې برخې هغه ښځې ډېرې زیانمنې سوې چې د کور د نفقې راوړلو مسؤلیت یې پر غاړه و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خروله اعلان کړی چې خلک کولی شي له دې وروسته د خپل ودانیو ساختماني چارې بیرته پیل کړي چې مخکې د دې خروله په امر اندرولې وي. خروله په د ودانیزو چارو کې د غزن په دې خطر راوستلې و چې غوښتلې د ودانیزو چارو لپاره قوانین او پړاوونه باندې لسره غور وکړي.
د طالبانو په مشرۍ کابل خروالی وای د غیداره د خار د معیاري پرختیا د کار درمستکولو او اقتصادي خوځښت درمستکولو لپاره غواړي هغو کسانو ته چې غواړي لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې کړي اسانتیاوې رامنځته کړي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کسایی که فعلاً زمین دارن و میخوان ساختمان بسازن، بلند منزل بسازن،
کسان چې فعلاً ځمکې لري او غواړي ساختمان او لوړ پوړي ودانۍ جوړې کړي په راحتۍ سره کولی شي کابل خاروالی ته راشي او د ملکیت له تثبیت پروسې وروسته که شرعي یا عرفي قواله ولري چې د راځي ادارې دنده ده، له هغه وروسته کابل خاروالی ورته په 3 ورځو کې جواز ورکوي تر څو خپلې چارې پیل کړي.
جواز میته کې نومې تلن کارشنه شروع.
ښاغلی بارکزای وایي هغه کسانو چې په مخکینی حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي کولای سي د هماغو جوازونو لمخې خپل چارو ته دوام ورکړي. نوموړی زیاتوي خو هغو کسانو چې په تیر حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي خو سرغړونې کړي او د کابل ښاروالۍ د معیارونو لمخې خپل کارونه مخته نه دي وړي باید کابل ښاروالۍ ته ورسي او د څېړنې هیئت تر تعینېدو وروسته د تضمین پیسې ترې اخیستل کیږي او دا کسان د نوي قانون تر جوړېدو کولای سي خپل چارو ته دوام ورکړي. یو شمېر هغه کسان چې په ودانیزو چارو کې کار کوي له دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې اقتصادي ناورین او د ساختماني توکو د بیو لوړوالی هغه لاملونه دي که دوی ته جواز هم ورکړل سي نسي کولای په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. له دې ډلې شکیب اکبري ازادي راډیو ته وویل
فعلاً خو مواد ساختماني تماماً اقتصاد بلند است او نمې صرف کسب
فعلاً خو ساختماني توکي ټول ګران دي بسنه نه کوي چې څوک کار وکړي. پیرودونکي چې ساختماني توکي و پیری داسې څوک نشته کشته هم په ډېره کمه بیه یې پیری چې آر په هغه قیمت تمام شوي هم نه دي ځکه ساختماني توکي قیمت دي او کم واردات لري نو په اوسنیو شرایطو کې ډېره ستونزمنه ده.
د ښاغلي اکبري خبره د ساختماني توکو د وارداتو کمیدل او د افغانستان د بانکي زیرمو کنګلېدل په دې برخه کې له مهمو ستونزو دي. د طالبانو په مشرۍ کابل ښاروالي په داسې حال کې د ساختماني چارو د دوام خبره کوي چې د ادارې څو موده مخکې خلکو ته اعلان کړی و چې د ودانیزو چارو قوانینو د جوړولو او پړاوونو تر روښانه کېدو دي د خپلو تعمیرونو د جوړولو چارې دي وځنډوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې ورسته یو سیلابونو د غزنی ولایت او سیدونکو ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي ورسته یو سیلابونو یې کښتونه ورخراب کړي، کورونه یې نړولي او په زرګونو څاروي یې وروژلي دي. دوی دغه راز وایي د دې ویرل هم شته چې نور سیلابونه په سیمه کې راووزي. سیلاب ځپلي د طالبانو حکومت او له نړیوالو مرستندویو ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
دا غزنی ولایت مرکز ترڅنګ په دیا کندړ قرباغ مکور ګیلان او بند خوګیانی رشیدان ګیرو او جن نور ولسوالیو کې د ورستیو سخت ورشتونو لامل د سیلابي وبو کهرجنې چپی دغه کهرجن او چپو په دغه سیمو کې خلکو ته سخت زیان نه اړولي. په زرګونه جریبه کرنیز مځکې باغونه کورونه دکانونه او نور استوګنیز ځایونه یې خراب کړي او لمنځه وړي دي. خو تر څنګ یې زرګونه څاروي او پسونو لمریزې برېښنایي ډبرې یا شمسۍ هم خرابې کړي دي. ونو او د انګورو تاکونو ته یې هم سخت زیانونه اړولي. شاوخوا شپږ پنځوس کلن عبدالقدیر د غزنی د یک ولسوالۍ د کندر کلي اوسیدونکی دی. نوموړی په خپله ولسوالۍ کې د سیلاونو د زیانونو په اړه کیسه کوي. دی وایي تر اوسه پورې سیلاونو د دوی په ولسوالۍ کې تر پنځه سوه زیات کورونه نړولي او نور زیانونه یې هم اړولي دي.
دوکانونه نشته، پکې باسي نشته، کلاوې نشته، کورونه نشته، مالونه ترې لاندې شوي وزولي، ساري مال غواړې یا مالونه یې وړو، کور وسایل دغه شیان نشته. تاسې سم دې د څه پنځه روپۍ دلو دي سم کورې جوړ کړ، هغه کور کته چوس بولو، دا باغچې دي، باغونه مسل سوي ویني سړک کې دادي.
دا یوازې ګیرو ولسوالۍ نه ده چې قهرجنو سیلاونو پکې سخت زیانونه اړولي دي. د قرباغ ولسوالۍ د ګرګاو کلي اوسیدونکی سید محمد هم په خپله ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو کیسه کوي. نوموړی وایي دلته هم خلکو په تیرو دوو ورځو کې د سیلاونو له امله زیات زیانونه ولیدل.
مالی تاوانونه بیخي ډېر دي، لکه رښتینه وو غنمو خلکو غنمو لو نه ده کړی، تر اوسه پورې اوبو لاندې کړي دي، کچالو اوبو لاندې کړلو، دا درې ورځې کېږي پله یې وسه بارانونه اوري، دوی د شبارونه دې خوا ته یې خلک له کورو شپې وتلي ولس کورونه یې ړنګ کړي دي، پسونه یې ډېر لبی نه شوي دي، باغونه یې د خلکو خراب کړي دي، دا ټاکونه تر خټو لاندې شوي دي، د خلکو لوبیاوې او کچالو دا تر خټو لاندې دي، دغه د خلکو ونې وړې دي، کورونه یې وړلو.
دغه سیلاب ځپلي اوس د طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي اوس په داسې حال کې ژوند کوي چې کښتونه یې سیلابونو وړي او کورونه یې ورنړولي دي. خو په غزني کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه سیلاب ځپلو لپاره مرستې راټولې کړي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي سیمه ییزه اداره هڅه کوي چې له دغه سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. د ده په خبره د دوی د حکومت له لورې له دغه سیلاب ځپلو سره یوه اندازه لومړنۍ مرستې سوې هم دي، خو له نړیوالو غواړي چې هغوی هم خپلې مرستې ګړندۍ کړي.
تاوانونه زیات رسېدلي دي. له نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه ده چې غزني ته جدي پام وکوي او له دې سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته وکوي. خلک ډېر تاوان سوي دي، ډېر خوشنوونکي شپه او خوشنوونکي ورځ ده. الله پاک دې مسلمانانو ته عوض ورکړي.
د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سختو توپانی ورښتونو او د هغې له امله د زورورو سیلاونو لړۍ لا څه باندې یوې میاشتې روانه ده. په دغه ځای کې دغه سیلاونو د مالي زیانونو تر څنګ وخت په وخت ډیری ځاني زیانونه هم اړولي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 46 41.
د ننګرهار ښاروالۍ چارواکي وایي د جلال آباد ښار په څلورو ناحیو کې د سړکونو د ترمیم چارې پرون پیل کړې. د دوی په خبره د کندو کپر سړکونو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي او د غرض وایي لګښت هم د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کېږي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا د سړکونو ترمیم ته خوشحاله دي، خو له چارواکو غواړي چې د ترمیم چارې دې په معیاري بڼه ترسره شي. نور په دې راپور کې
د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چردیوال د سړکونو د ترمیم د چارو د پیل کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل د سړکونو د ترمیم په چارو به نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کېږي.
ونسی فارم نن له لاره سره د نظر په مشرفه خواجه د قرارداد شي.
د
ننګرهار اوسیدونکي هم خوښ دي چې لوګ د ځن وروسته د جلال آباد ښار په داخل کې د سرکونو تخریب شوي ځایونه رغول کیږي، خو له مسؤولو ادارو غواړي چې د سرکونو تخریب شوي ځایونه دې په ښه کیفیت سره ورغوي. دوه تنه نوید احمد او فرید خان وایي
مخکې چې دا ډېر خراب او خلک ډېر ستونز سره مخ کله به ډېر پنچر او کله به یو څه کې د اوس ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله او غواړو ترې نه چې ښه کیفیت سره دا سرکونه جوړ کړي
او دا سرکونه جوړېږي غواړو سب صحیح جوړ شي په کوالټي جوړ شي سنا چې مخکېنۍ باندې خراب دي بیا دواري او د دانه او نور سرکونه چې کوم یو خراب دي باید هغه هم جوړ شي.
بل لور ته د یادې پروژې یو تن انجینر زبی الله بیا خلکو ته د سرکونو د داغنیونې پر مهال د کیفیت له اړخه ډاډ ورکوي. نوموړی وایي
ښاروالۍ لخوا په مختلفو ناحیو کې تخریب شوي ساحې جی پي ایس پوینټونو باندې سروې شوي دي، د هماغې لایحې مطابق موږ خپل کارونه سرته رسوو او انشاءالله د کیفیت څخه به څومره ووایي چې کومه د ښاروالۍ لایحه یا پروپوزل تخنیکي هغه به شرکت په مکمل ډول باندې سرته رسوي.
خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي پر سړکونو د ډیر وزن لرونکو موټرو تګ راتګ، پر پخو شوو سړکونو د دکاندارانو لوري د دوامدار اوبو شیندل او د سړکونو د جوړېدو پر وخت د بې کیفیت موادو کارول هغه لاملونه دي چې لامل یې سړکونه تخریبیږي، خو ټینګار کوي چې باید مخنیوی یې وشي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجې او ووش دقیقې کیدونکې دی او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره کې مو راته پریښي دي.
بله السلام علیکم غلامات یم د هلمند څخه. په هلمند ولایت کې د کلای پوسټ او د لوی کاریاس په سیمه کې چې وروره د دبليو پی د خوا کوم سروې کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګردن دی والده یا واسطه بازي ده خوار او غریب سړی ته ولا که شی لا رسیش ولا چې نوکان مور سره وطن دیوال سړی که شی لا یزمش ناراض وکاوري شی راکی
ورور د کوم رسته چې افغانستان ته راځي د غریب غربت نور کول کیږي دی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاسو تڼاکو فایسته مندې یو 50 روپۍ کوټه ویسي او د مفت پیسې ډېرې خینه تمامېږي.
ما د هلمند ندالی د تاسو څخه زنګ درته ولې نومې جان محمد دی ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړور
د مرستې پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتې تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک منه شري او را د دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د وړو کارونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکې وروره او دا مهرباني کولې شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستې شو چې نه کېږي وروي ثبت نه بار کو توځو بته نه خواته بته نه کډ وړو زه مجبور یم چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې خو دولګي سره وخت تیر کړو سرمایدار او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نور کول کی. والسلام
په دا غیرا کې دا غزا ماسیسی راځي دا ماسیسی پر 300 کورو پر 500 کورو و دی لاس نومان مشترک کړی وای دا لاس نومان وسی پر 500 کورو تقسیم کوي نو دا د یرات ماسیسین دي چې نه پېژن کوم ماسیسا ده نو دا تا یو ورځ ملم کړی وای چې دا ولې ته کې یعنی دا مسلک کم ګور ته معلوم دی اته رئیسان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوې په دې برخه کې د ازادي رادیو ځانګړي درسي ساعت یو نوې خبرونه درته خبرو. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.